په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوی. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې د یو ساعت ازادي په څپو کې خبرونه ته ځانګړی سوی چې ورسته به زما همکار احمد شیبر درته وړاندې کړي. په دې خبرونه کې موږ پر دې باندې بحث کوو چې د اختر په درې ورځو کې چې طالبانو اوربند اعلان کړی دی، دغه اوربند د تمدید څومره امکانات شته او څنګه کولای شو چې دې نه استفاده وکړو. تاسو هم خپل نظرونه راسره شریکولای شئ او لراغلو میلمنو سره څخه خپل پوښتنې مطرح کولای شئ. خو تر هڅه د مخبر از فری بازار تر دې مخاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړم. سر کې د مهمو خبرونو سره کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې پر طالبانو ژغ وکړ چې اوربندې وغځوي. د نړۍ مسلمانان د دوهم کال لپاره کوچني اختر داسې محل لمانځي چې د کووید 19 ناروغۍ په ټولې نړۍ کې خپره ده او دوه غر ختونکي په ایورست غره کې مرسوي دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې پر طالبانو ژغ وکړ چې اوربندي وغځوي.
طالبان لومړی له دې نه به بهتر شیبه پیدا نه کوي، دغه لویترین فرصت ټول قصه ختم شي. بین المللي قوه ووت د افغانستان ولس سولې باندې اجماع لري. د افغانستان ولس غیږه درته خلاصه کړې ده چې راست لمنه د جمهوریت او غیږه د ولس ډېره پراخه.
طالبانو چې د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړی، ویلي چې هغه به ونه غځوي. دا خبره تېر شپه د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. ولسمشر غنی په خپل نننی پیغام کې ویل چې جګړه پوځي حل لاره نه لري او بلاخره باید پای ته ورسول سي. نوموړي ټینګار وکړ چې ټول افغانان سولې ته تجدي او ټول اړخونه باید د سولې لپاره هڅې وکړي. شغلي غنی یو ځل بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې ټول ګټو تاسیساتو ته لا زیان رسولو لاس واخلي. هغه خپل پخوانی خبره بیا تکرار کړی چې ویلي وو په تیرو کلونو کې طالبانو د $1 میلیارد په ارزښت ټولګټو تاسیساتو ته زیان رسولی، هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده. افغانان د اختر داسې محل مانځي چې د جګړو دوام ډېری کورنۍ د غم په ټغر کښېنولې دي. د روژې سږنۍ میاشت له خونړیو حملو سره مله وه. تر ټولو خونړۍ یې د کابل په دشت برچي سیمه کې پر نجونو زده کوونکو وه چې شاوخوا 200 تنو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د خونړیو پیښو په دوام نن سهار په کندهار ولایت کې په دوه جلا جلا چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنې په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې شوې دي. نو موږ زیاته کړه
نن سهار 9:30 باندې د کندهار پنجوایو ولسوالۍ د سالحانو په سیمه کې پر یوه ټکسي د وسلوال تر هرګرو شخصي مین چاودنه کړې. دوه ماشومان په شهادت رسېدلي، دوه ماشومان او یو نفر پکښې ټپیان شوي دي.
شغلی بارکزی زیاته کړې چې دوهمه چاودنه یو ساعت وروسته د میوند ولسوالۍ په بازار کې سوي چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل سوي دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د نړۍ مسلمانان د دوهم کال لپاره کوچنی اختر داسې محل لمانځي چې د کووید 19 ناروغۍ په ټولې نړۍ کې خپره ده. کوچنی اختر په ډېری مسلمانو هیوادونو کې نن پیل او درې ورځې په دوام ولري، خو د افغانستان په ګډون ډېری هیوادونه د کورونا وایروس د خطر د کمېدو په هدف د رامنځته شوي محدودیتونو سره لمانځي. د اندېښنې هم شته چې خلک په شایي روغتیایي سپارښتنې سمې رعایت نه کړي. حماس نن سهار پر تل ابیب او د اسرائیل پر نورو برخو په سلګونو توغندي وویشتل او اسرائیل ژمنه وکړه چې پر غزه به هوایی بریدونو ته دوام وکړي. په عین حال کې نړیوالو په سیمه کې د رامنځته سوي کړکېچ چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه دی لیدل سوی د کمېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیل د امنیت او له ځان څخه د دفاع د حق کلک ملاتړ کړی او له غزې یې توغندوي بریدونه غندلي دي. د سپینې ماڼۍ په وینا بایدن ویلي چې هیلمند دی دغه حالت هر څومره ژر چې کېدای سي ختم سي، خو اسرائیل حق لري چې له خپل ځانه دفاع وکړي. د اسرائیل صدر اعظم داسې کومه نښه نه ده ښودلې چې ګواکې نوموړی د اوربند ته بیړه ولري. نتنیاهو ژمنه کړې چې په غزه کې به د حماس او نورو سختریزو ډلو د پوځي وړتیاو د کمزوري کولو لپاره اقداماتو ته دوام ورکړي. حماس ډلې هم د جګړې دوام ته لیوالتیا ښکاره کړې او د دې ډلې د سیاسي چارو مشر اسماعیل هانیه ویلي چې له دښمن سره مقابله پای نه لري. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چین د اویغور مسلمانانو او نورو مذهبي لږکیو په جنوساید یا ډلوژنې تورن کړ. د وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په کلنی راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ، دغه ورځ ایران او روسیا په نړۍ کې له مذهبي ازادیو ستر سرغړونکي بللی دي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د دغه کلنی راپور څخه په استفادې غواړي د هغو هیوادونو نومونه په ډاګه کړي او هغوی وشرموي چې نوموړی یې له مذهبي ازادیو ستر تیری کوونکي بولي. ښاغلی بلینکن په نړۍ کې مذهبي ازادي نړیوال بشري حق بولي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په 13 جنوري میاشت کې ویلي وو چې په شینجن ایالت کې د چین سیاستونه د بشریت ضد جنایت او نسل وژنه ګڼل کیږي. هغه دریځ چې د بلینکن په خبره د بایدن اداره هم ورسره موافقه ده. او وروسته خبر ده چې دوه غرختونکي په ایورست غره کې مړه شوي دي. په نیپال کې د غرختنې چارو تنظیمونکو نن وویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ شوه ده. دوی د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې 55 کلن امریکایي او 40 کلن سویسی غرختونکي د ستړیا له کبله مړه شوي دي. هر کال په منځني ډول 15 غرختونکي په ایورست غره کې چې د نړۍ تر ټولو لوړه څوکه ده مړه کیږي. د خبرونو پای.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
نن په افغانستان کې د درې ورځې اوربند لومړی ورځ ده. پرې خبرونه کې دا چیرې چې څومره امکان لري چې دا اوربند تمدید شي. احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم، اختر مو بختور. طالبانو روانه اونۍ په یو اعلامیه کې وویل هیوادوالو ته د امن او ډاډ فضا د برابرولو لپاره د اختر په دریو ورځو کې اور بند کوي، خو شرط دا دی چې طالبان به د دوی په وینا د دشمن سیمې ته نه ځي او د دشمن خلک به طالبان تر خپل واک لاندې سیمو کې نه پریږدي. د افغانستان حکومت د دې اور بند ملاتړ وکړ، خو ولسمشر اشرف غني انتقاد وکړ چې ولې خپل خلک نه پریږدي چې له نورو افغانانو سره په اختر کې یو ځای شي.
ولې خپل ولسه ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نه سي؟ څه نه ډارېږي؟ جوماتو ته راځي، له جومات نه ډارېږي چې خلکو سره مونځ وکړي، له وطندار نه ډارېږي چې ورسره وغږېږي.
په اختر کې دا درېیم اوربند دی چې طالبان او د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ حکومت کوي. په لومړي اوربند کې چې په 1991 کال کې وو او طالبان د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ورغلل، حکومتي خلک د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړل او یو هم پر بل غرس ونه کړ. که څه هم دا ځل اوربند مشروط دی، خو ګڼ افغانان هیله مند دي چې تمدید شي. په کابل کې د محمد عمر احمدزي په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان شو، د دې موږ ډېر خوشاله یو. په زمون دې کې مونږ خوښ ده او د مونږ د اختر خوشاله یو هم په دې کې ډېر نور هم ډېر سي. د افغانستان د ټول ملت خوشاله به ډېر سي چې دا دایمي اوربند وګرځي دوړو خووي.
لپکتیا کابل تر اخلي یو اوس په کابل کې میشت اجمل بخت هم ورته نصر لري.
خو اختر خوشاله یو، الحمدلله میوه شنه مخیس یو دوړ چې نه باید اخت به ته تش بساتي عمومیت تش بسوسی ساته ساته تش بسوسی زه خپل پکتیا وسیدن کو ولایت نظامت ول نه خبر وطن د خبر ولایت ته بلارسی.
طالبان ویل دي چې د خبرو په ترڅ کې د سولې د خبرو په ترڅ کې به داسې موافقه ته ورسی چې بیا اوربند حمله را واره کړي. خو آیا د اختر دغه اوربند به تمدید شي او کنه؟ کنه تمدید شي علت یې څه دی؟ په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غوښتونکو د ګوند مشر او مؤسسه عادل بهرام نظامی. دوی ته شرغله سویم خبرونه ته شرغله سره اورو. سلامت.
بله اورو مننه شبر
سره کور ودان. لومړی براشم عادل جان بهرام نظامی ته ستاسو په باور په لنډو باندې کلوسن وایسته چې دا اوربند افغانان ولې د تشویش لري چې دا اوربند به تمدید نشي؟
ډېر زیات مننه مخکې له دې چې د تاسو سوال ته جواب درکم جناب علي قادر وزیر صاحب ته او تاسو ته درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم. او هغه پیښې چې په روژه کې شوې دي هغو پیښو کورنیو ته تسلیت وایم. نو هر چند په هیت کې دا تسلیتونه خو دی مخنه بولی، خو خیر نن ملت غمجن دی، نن ملت غمگین دی، باید خپل تسلیت هم ورته وړاندې کړو. په دوه هیله چې یو باثباته او خوشاله اختر ولیدی و هم والد دو غنده د دو ندی چې دا اوربند به وغځي او به نه غځي د دې د تصور کړم چې ګوریا د دوه وار نور چې اوربند وسو ندې په څول د پروسې خبرې دومره مخه ته نه تللې او هو سوازه بل رقم د مودي سیمې هیوادونه نو د نړۍ هیوادونه نو فشار وینو په دغه وضعیت باندې چې دا وضعیت افغانستان اوسنۍ وضعیت هیڅ چاته د تحمل وړ نه دی نه داخلیانو ته نه د سیمې هیوادو ته نه د نړۍ هیوادو ته او په زم کې یو بل خبره ده هم دا چې د سولې پروسه باندې ډېر جدي تاکید دا دی چې باید دلته یو سوله او ثبات برقرار شي نو کچری مودو فشارو ته وګورو خدا فشارونه چچری په دوډوارو طرفو یا په هغو ډلو چې د نن د افغانستان په جنگ کې داخل دي او لاس لري هغه ته ور فکر وکړو چې کله یو ځای نه اوبر روان وي هغه به بند شي نو په یوه لکه خوب نشته دي نو کچری د خلک حمایت نشي دي هر خانه او مجبور دو تشي چې دی په خپل قصو کې اتحاد وکا اتفاق وکا هم په داخل د افغانستان کې هم هغه څوک چې د کابل نه بیرون دي یعنی د حکومت نه بیرون دي هغه ډلې تفصیل چې نن د ټول
اخلي نظامي بله ما او بخښه پښتنه دا ول چې تاسو څه تمل لري چې دا اوربان به تمدید شاو کنه
زه تاسو پښتنه دوا ته
پولانډو لوټه پولانډو
بس اوس مو په دوه باندې باورمن یو کچيري درسوي وي او هغه د وطن ته یو تعهد وي زه فکر کوم چې دی بدا اوربند وغځیږي اما هغه څه چې د طالبان نموار ویدلی دي چې صرف د درې ورځو د پاره دی اما د افغانستان د خلکو توقع هم ده چې باید فشار پر واچول شي او دا اوربند باید وغځول شي
ځکه
شکه مشکوکه چې راګي یم ځکه چې حالت دغه څه مشکوکه
ما نه نه ما نه نه حلیمی صاحب ته برښنه حلیمی صاحب محترم تاسو څومره تمه لري چې آیا ممکن ده چې دا اوربند تمدید شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیبر سرتاست عدل خورته او د ازادۍ راډیو ټول همکارانو ته او همدارنګ څوک چې د ماغه غوري د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي ورته وایم الله جل جلاله دې وکړي چې دا اختر د خوشحالي اختر شي او لږه نورسته بیا غمونه ګورو بیا هم اجازه غواړم چې هغه مورنۍ ته چې په دغه څو ورځو کې خپل د کورنۍ غړي الله سور کړی دي په ډېر جرأت سره بوایم دواړو طرفونو ته کدی حکومت طرف ته او کدی طالب طرف ته هغه مظلومې کورنۍ چې تنه پاتې دي غوی ته هم تعزیت وایم یتیمانو ته مبارکي وایم ځکه بل اخره ټول افغانان دي تیر تاریخ تیر تجربې د شخودلې د چې موږ ته تاسو تر سره په وکړه د شي تیر کال شي کله اوربندوس د خو نتائج په مقابل کې جني احساسات راو پاره دل خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالي باندې ډیر غوسه وکړي فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای حتی بنجان کړل او بیا هغه اوربند هم ډیر اوږد مودل لپاره تمدید نک شاید دا هم تمدید نشي ځکه یو ځنای شي شي خواته پاته د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ مسره پات نه دی اما زه به یو شی وای مشیبر صاحب خدای دې وکړي او ریزون کې هم راته په غوسه نشي یو څوک وایي او چارې تقصه کول شي یو خور وایي ډېر جنگ به کاونه د دې موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات او چارتو چې خور ولې دومره کړتېږي و درته شي زه نه کړتېږم خلک مې کړتایي دلته دغه د تیر کال اوربان نه شي معلومیږي چې دغه طالب او عسكر نه جنگيږي خلګي جنگي خلګي نه پرګريسي او بل کورته سره ورشي خلګي نه پرګريسي په جماعت کې سره ورشي کینی کله خو مونږ ولې د لسمره مینه محبت او هغه د خوشحالي او کې چې پتی کوښنه اختر کې و به دي شاید د غم له خونه زیات وي کم بنه وي
علي
رهبري چې خلک نه پرګريسي سره نږدې شي
علي میسر یو څه وضاحت ورکې ټوکې نه پریشت
طالب
کوم طالبان
شی بل صاحب لکه تاسو د رئیس جمهور خبرې مو اوریدلې او د طالبانو اعلان مو اوریدل شي یو یې ممانعت کړی شي څوک به د چا ساحه ته نه ورجي د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحې ته راشي مونږ هر کله ورته وایي، ځکه بلاخره دا د دې خاورې بچی ده، مونږ نه غواړو چې هغه پردی شي. او که چې مونږ خلک هغوی ته ورځي، مونږ پوهیږو چې دوی به مینه سره زیاتېږي نه نفرت. اما دوی خپله اعلامیه کې ورته ویلي چې نه، د دې په خاطر باندې چې مینه زیاته نه شي نفرت دوام وکړي، نو یو د بل ساحو ته مه سره ورځئ.
مننه حلیمی صاحب. آزادی سپو کې پروګرام له آزادی راډیو اوري او په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی او د جمهور غشتونکو د ګوند مشر او مؤسس عادل بهرام نظامی. آغلی نظامی، تاسو هم دې ته هیله من نه وی چې اوربند به تمدید شي؟ که چېرته دا اوربند تمدید نشي، که څه هم عام افغانان دې ته هیله لري چې د آرام سا واخلي، که دا تمدید نشي د سولې خبرې به په کومه خوا ولاړې شي؟ آیا د سولې په خبرو به منفي تاثیر ونه کړي؟
ما د ما تاکید په دو خبره دلته دا دی چې دا اوربند امکان ډیر لري چې تمدید شي، ځکه چې د سولې پروسه روانه ده. تاسو فشار د سیمې د هیوادونو د نورو متحدینو هیوادونو چې د نړۍ کې یعنی د سیمې نه وروخواته دي، تاسو د دو فشار هم وینئ، مخصوصا د متحده ایالاتو او فشار چې هر رقم کې دی باید د مذاکرې میز ته ترکینی او دا جنگ ته چې هیڅ نوم نه لري او هیڅ په پای به ونه لري، هر جنگ په خپل ختم کې وصول لري. یو دا بیرونی فشارونه دي چې هغه کې پرسی دی به اوربند ته تن ورکوي او دی به د مذاکرې میز ته کینی. کراغله نه ځکه چې د مذاکرې میز ته کینه ناستل او دا اوربند هم تمدید نشو. واضح خبره ده چې د سولې پروسه به ځنډنې شي او تقریبا دا څنګه شوې لکه چې دا به فلته تل کې ناکام وي، اما ځنډنې به شي ځکه چې د خپل اختیار ته که نن موږ حکومت هم وګورو او دا طالبان هم وګورو، تقریبا هغه خپل وابستګي د اقتصادي لحاظه لري او حکومت نن د نظامي لحاظه هغه تقریبا خودکفا دی، اما طالبان بیا هغه خودکفایی نه لري. نو یعنی دی هغه نسبي وابستګیان لري چې هغه وابستګي به دی مجبوري وي چې دی به د مذاکرې میز ته کښینی. او بیا د دوه مسایلو نه سرکشي کوي، نو واضح خبره ده چې موږ به د سیر په زر کې سوله ونه لرو او هغه تشویش چې د افغانستان د خلکو ته دی چې بیا به په دلته کور په کور جګړه روانه وي، خو دا د ما د تصور نه ډېره لرې خبره ده چې هېڅ امکان نه لري چې دلته امریکا خپله ناکامي ومني. درسته ده چې نن د ملکي قوتونه یې ځای په ځای دي، وضع
بله مننه. تاسو آغلی نظامی د سیمه هیوادونو ته هم اشاره وکړه. ښاغلی حلیمی، د افغانستان ولسمشر نن د اختر لمانځه وروسته په خپلو خبرو کې د پاکستان د پوځ د مشر روسي سفر یو ډول وستایه او دا خبره وکړه چې کچرته تاسو ګمان کوم تاسو نشکاری دی په هغه کې په دې وینا په وخت کې، نو اوریدونکو لپاره به دا معلومات لا اوریدونکو سره شریک کړم چې ولسمشر ویل چې له ایران یو پلاوی ژر تر ژر افغانستان ته روان دی او همدارسي ویل چې د قطر له امیر سره پرون خبرې کړې دي. کچرته دغه رقم یو خبرې روانې وي او لکه د ولسمشر په استناد، نو فکر کوي چې د سیمې اجماع رامنځته شوی ده د افغان سولې په ارتباط؟ که دا اجماع رامنځته شوی، نو بیا ولې اوربند تمدید نشي؟
شیبر صاحب، زه به په ډېر سیاسي لحاظ باندې نه غږېږم، احمد څه چې دي ما په زړه کې دي څه پسې پوهېږم، هغه به له هېوادوالو سره شریکم. یو دا ده چې د سیمې په سطحه باندې د سولې په ارتباط اجماع شوې ده، او که نه د طالب په مقابل کې د سولې د سیمې اجماع رامنځته شوې ده. زه په دې فکر کوم چې ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي، نو ځکه د طالب شاته درېدل د هغوی سره کومک او بصراحت باندې وایم. اما نن چې هغوی پوه شي چې نه هغه وځي، د دې تشویش لري چې بیا به له طالب سره څنګه ژوند کوي. زه ډېر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو هغه محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرېږي، دوی هم سولې ته لاس ور اوږد کړي. سوله اخیری حل ده، اما صرف دومره فرق به ایسي که موږ ناوخته ورځو ډېر قرباني به ورکړي، که زر ورسو د یو څو مسلمانانو ژوند ته به نجات ورکړ سوی. زه مایوسه نه یم او مایوسي شرعن هم ناروا ده، ولې زه فکر کوم د منطقي پالیسي تغیر کړی ده او هره ورځ د افغانستان په نفع تغیر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مثمرې او بانتیجه به وي، خو د دې په خاطر باندې چې بیا هم جانب مقابل یوازینی شی چې په لاس کې لري هغه جنګ ده، نو ډېر امیدوار نه یم چې دغه اوربند به تمدید شي.
مننه علمی صاحب. له یوې خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو د ملي ګډون په ارتباط، په هغه برخه کې به ښاغلی حلیم بیا ستاسو وضاحت واخلو چې له دې هدف څه ده.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
دا ساده په سپو کې پروګرام کې په لومړي یو ساعت کې زحمت شي بر ستاسو قربان، بل ساعت زمو همکار ظریف نظر د خبرونه مختوړي. ولسمشر اشرف غنی نن د اختر تر مانځو وروسته په خپل وینا کې ملي ګډون ته اشاره وکړه. دا څرګندونه به سره وور
د سولې په لومړي ټوک باندې سیاسي اجماع کامل او زر تر سره به تاسې د ملي ګډون شاهدان اوسئ چې د افغانستان مطرح سیاسیون ټول اقشار د مملکت به په یو آواز باندې د یو افغاني سولې چې مالکیت او مدیریت دی موږي او په ګډه انشاءالله تعالی د ټول منطقه او نړۍ اجماع ورباندې جوړ کړو، دا به تاسو شاهدان اوسئ.
ښاغلی حلیمی، له دې ملي ګډون څخه مطلب څه دی؟ کوم نوی پروګرام دی د سولې په برخه کې؟
نوی هلی ځلی دی پروګرام نه وای، نه ده ما په دا هلی ځلی ګړندې شوی دی. زه به دومره ووایم چې د تیرو درې ورځو کې د جلتماب رئیس صاحب جمهور او د ښاغلي حکمتیار صاحب تر منځ ناسته، نن بیا په همدغه رنګه په لمانځه کې د ډاکټر جناب ډاکټر صاحب عبدالله او جناب کرزي صاحب او د جناب محقق صاحب موجودیت او همدارنګه په ټولو روزه کې د ټولو سیاسیونو ناسته له جلتماب رئیس صاحب جمهور سره یوې نتیجې ته رسیدلی وي. هغه دا چې هیڅوک هم د جنګ طرفدار نه دي، هیڅوک هم د سولې مخالف نه دي. البته په څرنګوالي کې فرق شته او دا هغه څه دي چې باید خبرې اترې پی وشي. زه فکر کوم چې د رئیس جمهور له خبرو نه مطلب دا ده چې راتلونکي نظام کې به هغه څه چې خلکو ویل او ځانې تحلیلونه کول چې رئیس جمهور یا د قدرت انحصار کړی یا غواړي انحصار وکړي، دا خلکو ته خبر ورکړي چې نه دې انحصار غوښتونکی یم، نه مې انحصار کړی ده. هر څه چې لرو هغه به په ګډه خورو او په دې کې به دو اتفاق موجود دي په ملي سطحه او همدارنګه به کوشش کوي چې په بین ملي سطحه دو اتفاق داسې شي ټول د جنگ مخالف یو او ټول د سولې طرفدار یو. په څرنګوالي کې به نظرونه مختلف وي او دا هر نظرونه نه دي چې موږ نتیجې ته سره ورسېږو.
مننه حلیمی صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط اغله نظامی کا چرته لتا سودا پښتن وکم، ځینې افغان میرمنې دا تشویش لري چې که د سولې په برخه کې یو جوړ جاړی وشي او افغانان په خپل منځ کې سولې ته ورسی سیده چې یو آرامی براشي، لیکن ځینې لاسته راوړنې چې افغانان په تیرو شلو کلونو کې درلودې دا بل لاسته ورکړي. په تیره بیا د میرمنو د حقونو په برخه کې په دې برخه کې ستاسو تشویش تر څه حد ده؟
دغه د تمنن د فکر کرما چې چیرې یو توافق ته د ایراسي د سولې په نامه باندې هغه وخت وو ته موږ سولې ویلای شو چې په وو کې د افغانستان ټول وګړي ټول طبقات هک نر دي که خځې هک غریب دی که متبر هغه که هر څوک دی باید ټول د حق او حقوق د بشر د حقوق په نامه باندې باید هغه په محتوا باندې باید فیصله وشي او کچیر یو قوي فیصله وشي او دلته هغه جزئیات راشي په کلیات باندې تدبیر شي او کلیات ته یو قوي تعهد ملي او بین المللي منځته راشي، زه فکر کوم چې هغه تشویش چې موږ لیدو هغه به بیا یو ځای پیدا کړی چې موږ د هیڅ تشویش مخه نه وي پاتې. او که چیرې بیا داسې شي چې دا هیڅ ښځو په حقوق باندې بحث ونه شي او یو بحث فقط د سولې په نامه وشي خصوصا نشي کېدلی. زه فکر کوم چې دا غته شونه یقینا چې په ځای دي، اما کله چې د مذاکرې په میز باندې کینی هلته خبرې ټول اچول کیږي، په ټولو مسایلو بحث کیږي، په لاسته راوړنو بحث کیږي، نه او په د ښځو په حقوقو، د نرو په حقوقو، په ټول د ماشومانو په حقوقو، په ټولو بحث کیږي. کله چې بحث کیږي به حتما دا یو جام منځ ته رسېږي، چې دا جام بیا کېدلی شي چې ملي او بین المللي تعهدات ورته هغه شي وشي. کوم تعهد دلته موجود نه وي نو واضح خبره ده چې به تعهد هغه سولان بیا پایدار نه ده. هغه هم
حتما
هغه هم دایمي نه پاتې
کیږي. ازادي چپوکی پروګرام اوري. په افغانستان کې د اوربند په ارتباط بحث لرو چې د اوربند باید تر اختر وروسته هم تمدید شي او کنه. د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلانوم. لوي خبرتیا وروسته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهي، خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. ورلمخ له تاسو هیله کوم چې په لنډو لستون خبرې وکړي. د ټلیفون کورنۍ شمیرې مو د 0999-203-1540، بل شمیره د 0998-225-55. دا شمیرې تکراروم، لومړی شمیره 0999-203-1540، بل شمیره د 0998-225-55، او نړیواله شمیره مو د 0042022-11-2415-01. نړیواله شمیره تکراروم، 0042022-11-2415-01. اوریدونکو ته مخه کوو، یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، له دوی به واورو. د اوریدونکو تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ، البته به خبرتیا به واخلو. اوریدونکی په لاین کې را سره و، تخنیکي همکار وایي چې اوریدونکی شته را سره، د دوی نظر به واخلم. بله، مهرباني وکړئ. تاسو سلام
علیکم. زه به تاسو مبارک.
مهرباني.
هغه تشکر سلام علیکم. ما یې به تمام همکاران را دیو زدی هم تنشان ده هم مبارک میگم. سهر پروانی هستم. واقعا چیز خوشحالم مزید که اینم ات زاست کانتال با امیدوار است به شما تو باشه از مردم افغانستان، مردم رنجیده افغانستان میکنه. ما چه کدام گفتن خواست ما داشتم، خواست خواست زنگ خاطر زنگ زنه بودم که ایره به شما و به همکاران تن مبارکی بودم. خدا حافظ، تشکر از شما.
دیر مننه، تشکر. کور بدن چه خبرونه که مو برخر اثر واخسا و اختر دستا سو مبارک شه. بلا وریدون که تمخه کو مهربانی او کی اثر ایب سپوک پروگرام. بله،
سلام ماما، سلام نو نکیره دا تولانه کوم تاسو ته تاسو درنو من منوته
مهرباني
من منونه نه دا پښتنه ده چې من منو دا ول بن خو خدای منګ خو جنین سات له پالم ول بن شانګیرو خو خدای پاکو کی چې دا شي نشي چې دی ول بن په ځای باندې د منګ سرو چند پنځه چند واز دا بیر ته واخلي دا چې ول بن به منګ بیا څه کوو منګ ور باندې والو دی خیر ور باندې والو دی روم ور باندې والو دی سول مول باندې والو منګ بدا ور باندې څه کولې دا درې ورځې منګ باندې په خوشحالي خو نسته د خوښي په خوشحالي کې دی کې او سبا بیا باندې بمبارونه هم کېږي په پونه مې باندې را وری او ځا چنده وزني منګ نه نه والو ټول نه نه والو نه والو ټول نه نه چې نه نه والو ټول نه نه مرګري نه نه تو نه نه شو نه باندې چې منګ په منځ کې راو ورږي کې مداخله وکړي چې
منته
ورسم ته او شو لا امنیت راولي.
بس مننه چې خبرونه کې مبرخ را سره وخسته. د غوس له کندوز خبر لرو چې هلته 14 نشوي را ل اوریدونکو بخښنه غواړم چې د دوی نور ټلیفون نشو اخیسته. په دې برخه کې بل خپل خبريال واورو چې دا 14 چیرته شوي را او څه تلفات یې اړولې او کنه. مهرباني.
مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن سهار تقریبا یولس بجې د کندوز ښار دوري سر ښارګوټي کې دوري سر د ښارګوټي د کندوز مرکز ختیځ لور ته موقعیت لري. د پامدغه دوري سر سړک د هوایي ډګر سړک پامدغه دوري سر ښارګوټي تیر شوی ده. یعنی دغه سیمه ډېره ګڼه ګوڼه وي، دلته پوځیان هم راځي، ملکي وګړي هم راځي، دلته دوکانونه دي سودا وي اخلي. نن یوولس بجې په دغه سیمه کې 14 سوې ده. د 14 دوه تنه د یو ماشوم په ګډون وژل شوي دي او 14 تنه نور به د شپږ ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. د کندوز او زوی روختون یو نو کریوال ډاکټر فهیمه سنزاده رسنوی ته ویل چې د پیکل ځای څخه او زوی روختون ته شپاړس تنه را انتقال شوي دي چې په دې شمېر کې دوه تنه وژل شوي دي او په وژلو کې یو ماشوم دی او یو لوی کس ده او په ټپیانو کې هم شپږ ماشومان او نورې متبقي لوی کسان دي او نجونه د پاخو عمر کسان دي ټپیان دي دی وایي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ده په ورته وخت کې د کندز د امنیت قمانداني د امنیت امیر حسین قهرمقل هم دغه پېښې تاییدوي خو د پېښې څرنګوالي په اړه څه نه وایي او د دغې پېښې مسؤلیت یا پړه په وسلوالو طالبانو باندې اچوي خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او یا کوم بلې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی.
مننه حلیمی صاحب، که چرته تاسو ته راشو، یوې خواته اوربند او بلې خواته دغسې چاودنې او د افغانستان سیمه ییز چارواکي هم چې هره پیښه وسي وار لوره طالبانو ته لاس نیسي، که چرته حکومت طالبان هر وخت ملامتوي او موضوع هم نه وي معلومه شوې، فکر نه کوي چې دا هم ممکن د سولې خبرو منفي تاثیر وکړي؟
اول خود کورونا ته د صبر غوړم او در شهیدانو ته الله جنتونه ورکړي او زخمیان دې خدای تعالی په عاجل جوړ کړي. جنرال شیبر صاحب، کله چې میدان د جنگ ګرمي بیا هر څوک پکې لاس غځوي، خو مسؤلیت د هغه چای چې اچار د جنگ میدان ګرم کړی. تاسو به بلو ډیجیټل تمام جمهوریت خبرې هم اورېدلې. زه نه وایم چې دا پېښه به حتما طالبانو کړي، شاید نور چا کړي، لا هم وضاحت نشته، لکه تاسو خبریال چې ویلې. ولې موږ باید دغه خلکو د مداخله لاره بند کو، باید دې ته زمینه مساعده نکو او دغه د جنگ میدان ګرم نکو. بلاخره که دغه اوربند دوامدار وي او د سوری خبرې شروع شي، دواړو طرفونو ته به هغه دریم او څلورم او پنځم جهت معلوم شي څوک مداخله کوي یا څوک غواړي چې دغه خبرې ورانې کړي. زه متيقن یم ځینې ډېر دش کسان به دش لاسونه به شي غواړي دغه اوربند یا دغه دي اله لقل د اختر درې ورځې آرام تېرېدل یا یو په بل باندې حسنینیت اعتماد کول دا به خرابوي. بنا ان دما خبره ټول هم داده شي، راځي د جنگ میدان سوړ کو تو بیرونی دښمن او یا دریم لاس هم وبېزو.
حلیمی صاحب، په همدې برخه کې چې د جنگ میدان سوړ شي، فکر نه کوي چې په الفاظو ته باید یو څه پام وشي؟ ځینې کسان دا انتقاد کوي چې د حکومت ژبه یو څه ترخه ده. مثلا د لوګر په مرکز پل عالم کې د دولسم ټولګي د یو شمېر فارغانو تر وژلو وروسته ستاسو وینا ډېره تونده نه وه؟
جناب شبل صاحب، دوی هغه طرف مقابل طرف ټول ملت تکفیروي، موږ څوک تکفیر کړي نه دي. اما په دې باندې په ډېر وضاحت وایي چې د مسلمان مرګ د قرآن او د احادیثو د نصوصو په اساس باندې مرګ ناروا ده. موږ شرعي خبره کوو که هغه په تنده لهجه یې، شاید هغه به هغه د ملت درد و زه به په احساساتو کې راوستلیم. علل اقل زه دغه احساسات د دې نه در کوم چې زه په ملت دردېدلی یم. که د ما درد دومره زیات وي چې زه احساساتي خبرې کوم، جاني مقابل د علل اقل دا درد دومره احساس کړي چې په خپل ضمیر کې دې وګوري تر څو د دغو مظلومو له وژلو نه لاس واخلي.
حلیمی صاحب، له تاسو د یوه دیني عالم په حساب پوښتنه کوم. تاسو د یوه دیني عالم په حساب دا جګړه روا بولی چې فرضاً مقابل لوری وایي چې زه د اسلامي نظام لپاره جګړه کوم، آیا په دین کې دا حق څوک لري مسلمانان چې د یو شرعي نظام چې کوم نظام ته دی شرعي وایي د هغه له خاطره جهاد ته ادامه ورکړي؟
جناب شبر صاحب، دا ډیر اوږد بحث ده. موږ که دا جګړه حلاله بللی، دا جګړه روا بللی، د جګړې په هغه طرف کې به وو. موږ یو شي باندې ټول اسلامي نړۍ، ټول نصوص، ټول علما متفق دي چې د مسلمان وزل په هر علت باندې شي، د مسلمان وزل بغیر د قصاص او حد نه چې هغه په قرآن کې ذکر شوي دي، د دې نه بغیر د مسلمان وزل ناروا دي. هر څوک چې جنګ شروع کوي، یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې اسلامي نظام خو هلته به یو چا دعوت کولی، جنگ به کولی، به جهاد کولی، یو څوک منکر وایي. نه په حکومت کې، نه په ملت کې، هېڅ وخت هم د اسلامي نظام منکر نه دي، بلکې موجوده نظام یو اسلامي نظام ده چې نواقص پکې لري. یا په څرنګوالی باندې خبره کوو، څرنګوالی د دې سبب نه شي کېدلی چې زه ووایم چې اسلام غواړم، ته وایي چې اسلام غواړي. د اسلام د تعریف په اساس باندې یو بل سره
وځي. دای جناب شیبر صاحب چې زه هم غواړم کور جوړ کړم، ته هم را سره متفق دواړه ورونه کور جوړو، خو په نقشه باندې اختلاف ته چې دا نقشه د کور څنګه جوړو کو، آیا په عقل سره به دې تصور وشي چې ما ته د نقشې په سر باندې سره وځي د حال داسې هدف هم یو د دواړه یو کور جوړو؟ د اسلامي نظام هیڅ مخالف نشته، هر هغه څوک چې د اسلامي نظام مخالف ته هغه اسلام نه وځي، ولې د مسلمانانو وزل شي کلمه وایي، هغه روزنه شي، هغه عبادت کوي، هغه د قبله تر منځ کوي، دا شرعي نصوص دي. بناء زه بیا هم دا خبره کوم چې دا بحث ډېر اوږد ده، ای کاش چې څوک دې بحث ته آماده شي او موږ دغه بحث ورسره وکړلی شو. موږ د جانب مقابل بغیر له دې نه چې ملت ووژني او موږ ووژني او د جنګ توفق واخلي، د جانب مقابل وزل همدومره د اسلام د مخالفت ګڼو لکه د دغه طرف خلک چې مخالفت ګڼو، چې دغه طرف وزل کېږي، ځکه هغه طرف مسلمانان دي. موږ د خدای دین په مقابل کې دغه جرأت نه کوي چې څوک تکفیریان کړو، چا ته کافر ووایي، چا ته مرتد ووایي، د دین نه وباسو. د علما وظیفه دا نه ده چې خلک له دین نه وباسي، د علما وظیفه دا ده چې خلک دین ته راداوت کړي، او موږ دغه جرأت نه کوو. والعیاذ بالله چې مسلمان د دین نه وباسي التهم د رحیم الله په نوم باندې یو څوک کوشي ځان ته مفتي وایي، هغه په ټول ملت باندې تکفیری ټاپه لګوله. مونږ بیا هم وایي چې هغه بله تکفیریانو نه وي، مونږ دغه سړی هم که د خدای جل جلاله په احکام او د رسول الله په حدیثو باندې له اسلام نه ونوځي، مونږ دی بیا هم کافر نه بولو. بناء مونږ دغه جرأت نه کوو، ولې امید هم دا ده چې دوی خپل وجدان کې وګوري، خدای خپل خدای جل جلاله سره محاسبه وکړي، مسلمان ته تکفیر مسلمان تکفیر نه کی، ترڅو چې مسلمان کافر نشي د مسلمان وزن جایز نه ده.
مننه حلیمی صاحب. البته د حکومت په دغه خبرو باندې چې کله ناکله انتقاد کوي، او یا د طالبانو په خبرو باندې چې په حکومت باندې انتقاد کوي، ځینې کسان هر وخت دا خبره کوي چې باید خبرې نرمې وکړي. په دې برخه کې به بیا هم راشو، خو د اغلی نظامی نظر به واخلو. تاسو څه فکر کوئ؟ په کار نه ده چې د حکومتي چارواکي هم نرمې خبرې وکړي او طالبان هم سیاسیون عام خلک دې ته وهڅوي چې نور نرمې خبرې وکړي؟ مثلا له دې خبرو څه جوړیږي چې فرضاً د کابل حکومت ته د کابل اداره وایي طالبان، د افغانستان حکومت طالبانو ته توندې خبرې کوي؟ که څه هم حلیمی صاحب خود خپلو خبرو په برخه کې وضاحت ورکړو، تاسو څه نظر لري؟
ډېره زیاته مننه. کله چې پروسه د سولې شروع کیږي او په هغو کې یو عنوان یوې ادارې ته ورکول کیږي د مصالحې په نامه باندې، دا مطلق د مصالحې شورا ده که هر څه وي. اوس خو موږ د مصالحې د شورا په نامه باندې یو ارګان لرو، عام تام مسؤلیت یې دی چې دا مصالحه وکړه دواړو طرفو ته، او دواړه طرفه دو ته وهڅوي چې دی باید د نرمښت نه په تېره بیا د ژبې نه، که چیرې فرهنګ د سولې موږ ونه لرو، هغه ډېره مشکله ده چې موږ بیا ادب مې د فرهنګ ادبیات دي. که چیرې موږ په ادبیاتو کې د سولې ادبیات په نظر کې نه نیسو، موږ ته ډېره سخته ده چې موږ به بیا ځتي د دغو کړکېچه ووځو. درسته ده، ډېره سخته ده. هغه ځوانان چې په لوګر کې شهیدان شول، زه فکر کوم چې په اوا کې به مرغانو کې ژړلي وي، ځکه ټول مسلمانانو ټول کنکي ځوانانو. او قسم په خدای دی چې دغه زه دغه ننم په دو اختر نه پوهیم چې ما د کورنۍ را په زړه کې ده، د غرب د کابل غرب را په زړه کې ده، لوګر را په زړه کې. نو کله چې موږ وینو چې درد دی، درد روان دی، ظلم روان دی، مسلمان وژنه د مسلمان په ذریعه باندې، دا هیئت د اوتمان غټ غټ مولویان دي، پیساب عالمان دي، د سرتور سترګم دي، ته موږ نه دی ډېر ښه پوهیږي. اما ولې بیا باید د مظلوم ولس قرباني د سیاسي معاملو شي؟ دا خو به حتما د سوله به وشي، دوی به حتما په دو توافق ته ورسي چې په میز سر کښېني او دوی د تقسیم 50-50 وکړه. اما دلته د هغه ځوانان چې د موږ قتل کیږي او موږ بیا هم هغه د مصالحې برخه نادیده نیسو او مسؤلیت په خپله د مصالحې برخه خپل مسؤلیت نه ادا کوي، دا کوم بورد نه لري. دا موازی خبره ده چې تاوتریخوالی زیاتی وي، کینه زیاتی وي، دواړو طرفو ته کینه زیاتی وي. پس دغه مسؤلیت شورای عالی مصالحه یا د مصالحې د عالی شورا مسؤلیت دی چې دی باید هغه مصالحه وکړه. مصالحه په دو معنا، چې اول د خبرو نه باید دی نرم شي، دوام باید جګړه دګار باید سوړ شي. دا خبرې یو سوړ جنگ دی یو ګرم جنگ دی، دواړه جنگونه باید ورو ورو هغه شي.
مننه
مطلق مسله د شورا ده. مننه
د سیاسي چارو کتونکو مسامل شینواری هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. دوی ته هم شراغلاس وایم. اختر مو مبارک شینواری صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د اختر درې رسنۍ وربند تمدید شي؟
مننه، سلامات او سیتاسو ته او درنو میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې دا اختر یو وسیله شي د افغانستان د راتلونکي امن، سولې او خوشحالۍ لپاره. منګه که دا غو ګورو په یوسنی وضعیت کې دغه اوربند خو یو ښه خبر او خواله دا چې د طالبانو د طرف نه دغه مسله راوچته شوه. اوربند په هغې کې حکومت دا راوچته کړې وه چې منګه اوربند غواړو په اختر کې چې په 2013 کال کې، او دې ځل د طالبانو طرف نه و چې دا یو مثبته خبره ده. ولې سره د دې چې د هغو په اعلامیې کې یا د هغوی د وایانو په خبرو کې که موږ وګورو، هغوی ویلي چې دوی هېڅ اراده نه لري چې دغه تمدید کړي. نو حالات کې چې موږ وګورو که تمدید شي د افغانستان د ولس لپاره ډېر ښه دی، د افغانانو دپاره هم ډېر ښه دی. ولې که تمدید نه شي، بدبختانه بیا هماغه د وینې تویدل دي، هماغه بدبختیانې دي. افغان ولس بالخصوص هغه غریبه طبقه ته زیاتره متفقي. نو په دې اساس باندې که موږ دې حالاتو ته وګورو، خدای دې وکړي چې دوی په دې وتوانېږي چې دا دوام ورکړي. دې
شینواری صاحب څه باید وشي په لنډو چې اوربند تمدید شي؟
خبره داره چې خبرو ته دوام باید ورکړل شي، ځکه چې دغه مجلس د ترکیې چې او عین وخت کې د قطر دغه مجلس چې دی دغه زر تر زره دایر شي، تر څو چې توافق په عمومي سطحه باندې ونه شي، زه فکر نه کوم چې دایمي اوربند راشي. نو په دې اساس باندې لازمي دا ده چې یا د ترکیې مجلس او یا عین وخت کې په قطر کې په دې خبره وشي چې دغه دوامداره اوربند وشي.
مننه شینواری صاحب. له حلیمی صاحب واورو، حلیمی صاحب د ترکیې غونډې ته لا هم د افغانستان حکومت هیله مندی چې دا غونډه به جوړ شي، ځکه ترکی خو ویلی چې تر اختر وروسته هیله شته چې دا غونډه دایر شي؟
بله، تاسو په دویمه پوښتنه کې د جلپاب رئیس جمهور هغه امیدواري وښودله چې له ځینو حیاتونو سره یې کتلي دي او له ځینو سره یې خبرې کړي دي. لا هم امیدواري شته او بیا هم مایوسه کېږو نه. زه متقین یم چې په هغه طرف کې هم علما شته، هم عقلان شته، هم داسې کسان شته چې د ملت په درد به ودردېږي او هغوی به هم خپلو مشرانو ته قناعت ورکړي. باوجود دې چې شاید لږ به سخته په دې چې سیاسیون نظامیانو ته قناعت ورکړلی شي، ځکه چې هغه حالات ماته معلومېږي. ولی امیدواري تر ډېره حده پورې شته. او مخکې شینواری صاحب د مذاکراتو په درشل کې د اوربند خبره وکړه، زه متيقن یم ان شاء الله رحمان شي که مذاکرات بالاخره په ترکیه کې من هيئه اسلامي هیواد او معتبر حنفي مذهب معتبر هیواد، هلته که د اوربند خبره د دایمي لپاره ونه شي، نو د طویل المدت اور کم خبره خو به حتما ان شاء الله وشي.
د افغانستان ولسمشر حلیمی صاحب نن د اختر تر لمانځه وروسته دا خبره وکړه، څو ورځې مخکې هم تکرار کړې وه چې په طالبانو یې شاخ وکړو چې راشي په یوه لویه جرګه کې سره کښېنو. په دې برخه کې دا صرف د یوه وړاندیز تر حده ده که نه حکومت دې موضوع ته یو څه کار هم کړی؟
نه، دلته هدف درې حالات دي. یا به په سیاسي میز ته سره راځي چې سره جوړ شي، یا به مذهبي بحث ته راځي. او موږ او تاسو یو ډېره تاریخي قومي عنعنه لرو د جرګې په شکل باندې، یا به جرګې ته راځي. زه فکر کوم چې دا دوه پخوانۍ طرحې چې هم سیاسي میز ته دعوت ورکړل شوی او هم مذهبي میز ته دعوت ورکړل شوی، هغوی په شا شوي دي. یو بل غږ هم و چې هغه د موږ عنعنوي غږ وګ چې راځه د جرګې په حیث باندې سره کینو، جرګمارانو ته کینو. خو د دې به دا معنی وي چې د افغانستان نظام خپل مسؤلیت په درې ډګرونو کې رفع کړی ده. دا چې څوک بیا راځي څوک نه راځي، دا د هغوی مسؤلیت ده.
مننه حلیمی صاحب. اغلی نظامی که له تاسو پوښتنه وکم، د خبرونې وخت یو څه په را ټولېدو دی او کم پاتې دی، که دې ته راشو چې څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي؟ دا د جرګې وړاندې ستاسو خوښ دی، د استانبول غونډه او که نه کومه بله لار هم شته؟
ډېره زیاته مننه. ګورئ که موږ کمش خبرو کې ویلي دي چې دا جنګ نه د افغانانو و، نه افغانان فایل کرده ده دلتا لاسونه شته دی دلتا مداخله شته دی ما را مداخله باید گرده دیم بکنن مونه شکره لیچه یو دقیق یو آدرس جور کرو او تاو آدرس باندش در طول شو کار پیو کن اما چون پروسه پا دو حکی شده شده ده کنفرانس اونس ده اغا میاندگیری پیسه بانده ده استانبول کنفرانس ده ده خیلی ده کنفرانس نه دیر مهم دی که حتما ده باید که کنید ده کسی من اوازی لده لده اوازی لده من طول ده فعالی دلی لیده که ده باید هر رقم کی ده افغانان تخبلوکت که باید فکینی اما مخت مهم داره چه چه مخت رقم کلی چه زرت زره مسترکن کینو پا یومیز بانده اغا که دموز انانه نوی جرگاوی چه طالبانی ورسه قبلیوی دیره بخیوی چه بخبل کت که راش کینیم ده تقابل که جرگشی او دا مشکل حل که که دواره طرف کلمه وی دواره طرف مسلمانان دی پس جگره پس ده خو هر چیزی باید خبر رو بانده سحل شی توپک بخوله بانده که سرای پیده لی یا خبر الکیده لی اوس مدیر دیر جرگی جوڑه کری و دی توپک بزور وم جوڑه
کری مانه نه
نوزه فکر کمه که دا غاقه طول آدرسو ندی که استفاده تیوشی دی دو وقت نه دو مرحله نه اساسه مرحله ده مختنن زمینه مساعده ده دوارو طرفو ته هم ده دوحه کنفرانس هم ده استانبول کنفرانس هم همجرگه اما چون شروع په دوحه کې ده باید حل تا مو باید یو جواب واقلو پس دوغو باید حرکت و کوچی کمی خاطر افغانستان ترسو
بله
او که بیست جگرو دگر
ل شینوار صاحب نه باورم شینوار صاحب تاسو فکر کوئ چې څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي ل کومې لارې ل جرګې د استانبول ل غونډې د دوهې ل غونډې حتی د افغانستان د نن یو غونډه ل جرګې پرته
خدای دې وکړي چې هغه غونډه چې افغانستان د سولې راولي هغه څه وشي چې په هر ځای کې ولې خواله ادارې کې خپل افغانان په خپل منځو کې کینی دا بهترینه خبره ده بهترینه هغه ده موږ مثال لرو چې د حکومت د حزب اسلامي سره موافقتنامه و پاره کې نه خارجي ملک نه بل څوک دخیلو مستقیم مذاکرات او هغه سوله وشوه که عین شکل باندې په همداسې مستقیم که په افغانستان کې جرګه کیږي که جرګې خبره موږ کوو خو افغانستان کې وشي او همدغسې کار وشي ولې که هغې ته نه اماده کیږي د استانبول هیواد دی چې په دلته مخکې هم پیشنهاد کړی و چې اوس طالبانو امادګي وښودلې ده که چېرته هغه نه کیږي قطر هماغلته ناست دي مذاکرات کوي دواړه طرفونه سره بحثونه کوي داسې کیدای شي چې په دننه د افغانستان کې لکه حکومت چې مخکې هم ورته یو هغه ورکړی و پیشنهاد چې هر ولایت په هر ځای کې غواړي موږ یې امنیت نیسو نو ښه والی دا دی چې د سولې دپاره خبرې که په هر ځای کې دي دا مفیدې دي که هغې کې یو قدم هم اخیستل کیږي د افغانستان د آینده دپاره او د افغانستان هغه د تخریب مخه نیسي او خپله وزیر صاحب مخکې وویل وزیر صاحب حلیمي صاحب دوی په دې پروسې کې ډېر زیات دخیل دي دوی ډېر زیات هغه کوي د علماو د طرف نه چې هغه عالمان سره کینی د دواړو طرفونو یو بل ته قناعت وکړي چې ورکړي چې وروره دغه جنګ بند کړه ته خو اوس که د امریکا په خلاف وي امریکا درته ویل چې زه وزما اوس د داخل خپل خلک دي ولې افغان وژنه کوئ د دې مخه ونیسئ او په مخ لاسئ نو په دې اساس باندې چې هر یو اسانه وي او هر یو زر تر زره شروع کیږي حکومت باید په هغې کې ناغېړي ونه کړي او ورته ورمخکې شي او هغه مذاکرات پر مخ
مننه شینوار صاحب په افغانستان کې درو ته څو دقیقې پاتې دي دیارلس دقیقې تقریبا پاتې دي حلیمي صاحب په دې حساب باندې د اختر لومړۍ ورځ په تېرېدو ده پاتې شوې دوې ورځې حکومت څه هڅه کوي چې اوربند تمدید شي په دې پاتې دوو ورځو کې او کنه انتظار دی چې طالبان څه کوي
حکومت خو همیشه د خپل ملت د درد او د غوی له هغه ستونزو نه خبر ده او کوشش کوي چې هغوی دردونه کم شي زه به د حکومت یو مسؤول دی او کوچنی مسؤول په حیث باندې دومره وویل چې حکومت به هېڅکله هم دې ته نه ونه وایي چې یو څوک غږ وکړي چې موږ د افغانانو وینې نه تویي او دوی وتوایي چې نه حتما یې تویي کوي هلې ځلې شته هلې ځلې روانې دي ډېر نیکان هم شته او هغه څوک چې دواړو طرفونو ته خیر غواړي شته په منځ کې چې خبرې کوي هلې ځلې روانې دي امیدوار چې دغه اوربند تمدید شي ترسو مو دغه ملت چې دغه ډیر وخت اله قبر کندلو باندې او یا په هم د زخمیانو د شهداو په درملنه یا په دفن کې لګیاو یو څه سا واخلي او څه د آرامش سا واخلي. کوشش دا در روان ده چې دا تمدید شي. البته بیا هم په ټینګار سره وایم که مقابل طرف د اوربند تمدید وغواړي حکومت به هیڅکله هم دا ونه وایي چې موږ دا تمدید نه کوو، او که حکومت ووایي چې دا تمدید نه غواړو یا د درې ورځو په ځای د یو میاشت نه کېږي پنځلس ورځې نه کېږي، د افغانستان علما به په ډېره کلکه د هغوی په مقابل کې ودرېږي چې چېرته حکومت نه غواړي. اما موږ متیقینو چې همیشه د افغانستان حکومت د علماو غږ ته او د خیر غږ ته همیشه لبیک کړی دی.
مننه حلیمی صاحب. اغلی نظامی، تاسو د یو سیاسي ګوند مشر په صفت باندې له نورو سیاسيونو سره داسې یو څه هڅه کوي او یا مو نیت دی چې په راتلونکو دوو ورځو کې لږ تر لږه یوه هڅه وکړي تر څو افغانان دې ته وهڅول سي چې اوربند تمدید کړي؟
سچ پته لکه که مخ هم اعلامیې درلودلې، غونډې م درلودلې، هوسه هم هغه خپلې هلېدلې ورته لیدو چې په هر شکل کې دا اوربند باید وغځول شي. تاسو که د مو خبرو ته په اول کې پام و، زه ډېره طرفداره د دوم چې دا اوربند باید وغځول شي او د اوربند ته هر رقم چې کې لاره باید ورته هواره شي او قناعت حاصل شي د دواړو طرفو. زه فکر کوم په جنګ باندې هېچ میدان نه دی ګټلی، تر اوسه په هېڅ تاریخ کې میدان په جنگ نه دی ګټل شوی. اما دلته د بېوزلو په وینو باندې دی فکر کا چې میدان وړلی شي، دا نو ډېره خطرناکه خبر ده، دا هېڅ بورد نه لري. اما موږ په حیث د سیاسي فعالینو په صفت باندې موږ خپلې غونډې لرلې، موږ هلې ځلې لرلې، حتی د مخ د دو چې فیصله دوته وشي چې یو اوربند باید په اختر کې وي که نه وي، موږ تاکید په همدو چې حتما باید د اختر کې اوربند وشي او دا اوربند به حتما حالا پاک یوه وسیله وګرځوي دایمي اوربند ته.
مننه شنواره صاحب. طالبان هم داسې نه وایي چې دوی اوربند نه غواړي، لیکن دوی دا وایي چې د خبرو په محال باندې باید په اوربند باندې موافقه وشي او څه پرمختګونه رامنځته شي. څه فکر کوي چې آیا طالبان به له دغو غوښتنو په شا شي د اوربند د تمدید لپاره؟
دلته مسله دا ده چې طالب کله خبره کوي د مذاکراتو دپاره، نو په عین وخت کې دلته هماغه خبره راځي چې بیا مذاکراتو کې نه ناست. که چیرته دوی کینی افغانانو سره او خبرې وکړي او دوام خبرو ته ورکړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه موافقه رامنځته کیږي او په دې باندې یو توافق ته رسیږي. وخت به ونیسي که زری که روسی خدا به وشي، ولې تر څو پورې چې دغه مذاکرات جریان ونه لري دا بیا ناشونې ده. په عین وخت کې دلته داره چې د افغانستان د ولس د طرف نه هم په دې مسالې باندې باید کار وشي. د مشران دي، نمایندگان دي، د افغانانو خپل افغانان دي، مدني جامعه ده، سیاسیون دي، مخکینی خلک، دا ټول باید سره متفق شي په یو اواز طالب ته موي او حکومت ته موي چې مسله نوره ختمه ده. خارجان ووتل، ناتو په وتلو ده، امریکا په وتلو ده، نور افغانان پاتې کیږي، باید خپلو کې سره کینی، خپلو کې سره خبرې وکړي او د افغانستان د دې څلوېښت کلنې جګړې دپاره یو داسې پای ته سره ورسیږي چې د افغان ولس پکې ګټه وي.
مننه شینوار صاحب. حلیمی صاحب محترم، که چیرته دې ته راشو، افغانان تل دا انتقاد کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. روانه اونۍ د پاکستان جګپوړې پلاوی کابل ته راغی او ولسمشر اشرف غنی هم لکه مخکې په خبرونه کې دې ته اشاره وکړه، نن په خپله وینا کې دې ته اشاره وکړله چې ځینې مثبت خبرې کړې دي. څرنګه په پاکستان باندې د افغانستان د حکومت اعتماد د سولې په برخه کې تر پخوا پیاوړی شوی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت طبیعي خبره ده چې په یو چا به اعتماد کوي، ځکه نه غواړي هر هغه لاره، هر هغه خبره، هر هغه اقتراح یا پیشنهاد چې د افغانستان د سولې لپاره څوک وړاندې کوي حکومت یې نه ردوي. ولو که له هغه طرف نه همیشه هم دروغ ویل شوي، همیشه هم بې اعتمادي شوي، ولې بیا هم یو قدم هم چې څوک د سولې لپاره وړاندې کړي د موږ حکومت بې اعتمادي دې لپاره کېږي، کېدای شي دا به په خیر وي. ښه، له جزئیاتو نه خو نه یم خبر، ولې دومره پوهېږم چې خبرې ښې شوي دي او وعده په دې شوې ده چې د صلحې ګامونه به ګړندي شي. او طبیعي خبره ده چې دا جانب مقابل چیرته اوسېږي یا چیرته ناست دي، له چا سره به واقعي اختیاري، شاید په دې ارتباط هم خبرې شوي.
حلیمی صاحب تاسو ویل چې ژمنه شوې ده چې خبرې به مخته لاړې شي، لیکن د افغانستان حکومت په خوا دا خبره کړې وه چې پاکستان باید عملی اقدامات وکړي، د عملی اقداماتو ژمنه هم کړې.
ما ویل چې بار بار دغه طرف نه د پاکستان د حکومت طرف نه صراحت وایم، بار بار وعده سوي دي او بار بار خپل وعده خپل وعده مخالفت کړی دی او هغه وعده کاذب ختل دي. ولی بیا هم د افغانستان حکومت په دې مکلف ده چې یو امید هم څوک ورګي یا یو قدم هم وړاندې شي دای با اجرات نه کیږي، ځکه چې کومنګ راډو بیا به سبا موږ هم د خدای جل جلاله په مقابل کې او هم د ملت په مقابل کې مسؤل یو شي. هلته یو زمينه دي و خیر ده کنه نه وی غلطي سوي وي په سلام وار باندې د خلکو غوښتل شي صداقت او کې رښتینولي او کې ولې لکه په اول خبر کې شمه ویل اوس فضا هوا او دغه پالیسی د منطقي او د نړۍ د هیوادونو دا په تغیرې دوه نو دا هم دې ته امید ورکوي چې د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان حکومت د پاکستان په دوه نوې پیشنهادونو یا په نوې وعدو باندې یو څه ناڅه دې باید ورته منتظر شي، رد کوي دې نه امیدونه دي وکړي.
مننه حلیمی صاحب. اغلی نظامی د خبرونې ورستیو ته رسیدلی یو پولانډو کتا سو وایسي چې له حکومت څخه تمه لري له طالبانو څخه
د مات بار خوونه تمدې سیاسي فعال پسر داده چې هر څومره چې کړل شي باید گذشت ولري او زرت زره په یو اوربند باندې تفاهم ته ورسي، ځکه هیڅ مذاکره بدون د اوربند مخه ته نشي تللی. که دوی غواړي چې مذاکره وکړو سولې ته حرکت ورکا نو اولین قدم د سولې د تعداد خښته وربنده ز مخالفت ډیر نکړم، اما خور کم باندې ز باور نه لرم. د خدامانو لری چې به تانه وژنم، خدای نه خواسته علیمی صاحب وژنم یا علیمی صاحب نه وژنم تا به وژنم. یعنی کوشش باید وشي چې د دقیقه شدت دو خبرې ته ورکړل شي چې ستل پسله کې باید ته وربند شي چې څو خبرې وکړل شي. په جنگ کې خپلوان نه ویشل کی خو دی باید وربند وکا چې د کینی په کلیاتو په جزئیاتو نه کلیاتو ته ولاړ شي. که د جزئیات مطرح نشي مو هغه په واقعي خبرو تر رسیدلی نشو، فیصلې نشو کړلی او د جنګ کوم دور کم دوام لري. دواړه خواوې د افغان ولس، د غریب ولس په خاطر، د فقیر ولس په خاطر باندې د څومره هلې ځلې کړلی شي باید وربند باندې فشار واچوي.
آغله نظامی عادله بهرام نظامی د جمهور غشتونکو د ګن مشه لتا سو مننه کوم، د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر شاغلی حلیمی څخه مننه کوم، هم درس د سیاسي چارو له کارپو مزمل شینواری څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخیسته. له اوریدونکو بخښنه غواړم چې د وخت کمیله خاطر مو ونه شوي کولای چې د دوی نظر او د دوی پیغامونه له میلمنو سره ډیر شریک کړم. البته د ازادي راډیو په خبرونه کې مونږ د اختر په مناسبت د اوریدونکو ډیر پیغامونه شریک کړی دي. بیا مو هم اختر بختور زحمت شي ور اجازه غواړم.
مست گذر زمان